احمد شي بريم ستاسو قربا سلامونه امریکا دفاع وزیر لافغان دولت سره د نوی ګډ هدف خبر ورکړي
دلته به موږ په یوه جلا بڼه د خپلو ګډو موخو لپاره کار کوو
د کابل ښار تیاره شو
دوه پایې چې د وارداتي برېښنا پایې دي له منځه تللې دي
د کندهار تحلیل بند طالبانو نیولی یو شمېر کسان اندېښمن دي
کدا د منځبلالې د کندهار زیارت ته منځځي
د جلال آباد په تاوده شهر کې مو د شبیخ یو پلورونکی راښخولی
شکر خو ټیټ دی بازارونه هم خو دې پوه شي ماشاءالله
تر پنځو بجو یو شمېر نور مطالب هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه سالی محمد سالی اوروي
د امریکا دفاع وزیر وایي له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو خوندیتوب ته لارې چارې سنجول سوي د ملي امنیت شورا ویاند وایي طالبانو په تېره یوه اونۍ کې پر افغانانو خپلې حملې زیاتې کړې په جاپان کې بیړنۍ حالت تمدید شو د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت له افغانستانه د امریکایي او ایتلافي ځواکونو د وتلو د بهیر د خوندیتوب لپاره په افغانستان کې نورې درانه بم غورځونکي او جنگي جټ الوتکې ګمارلې دي د امریکا دفاع وزیر لوید آستن پرون پنځشنبه له خبریالانو سره په خبرو کې وویل نږدې یوه اونۍ کېږي چې له افغانستانه د سرتیرو وتل له پلان سره سم روان دي
The president has decided to end America's
involvement. ولس مشر پریکړه وکړه چې زموږ په خورا اوږده جګړه کې د امریکا ښکېلتیا پای ته ورسوي او موږ کټمټ پر همدغه چاره بوخت یو. تر اوسه چې دا د ایله یوه اونۍ تیره شوې د ځواکونو کمیدا له پلان سره سم روانه ده ورسره جوخت په امنیتي برخه کې له خپلو افغان همکارانو سره د اړیکو یوې نوې دوه اړخیزې بڼې ته اوړو دلته به موږ په یوه جلا بڼه د خپلو ګډو موخو لپاره کار کوو
د امریکا د لوی درستیزانه د کمیټې مشر مایک میلی ویلی چې د ځواکونو د وټولو د بهیر د خوندیتوب لپاره شپږ بي 25 ډوله لری واټنه بم غورځونکي او 12 اف 14 ډوله الوتکې ګمارل سوي دي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د میاشتې له لومړۍ نیټې پیل سوي او د سپتمبر 23 به دوام کوي شغلی میلی ویلی د دغو ځواکونو د وتلو د پروسې له پیل راهیسې وسلوال طالبان هر ورځ د افغان دولت پر اهدافو په اوسط ډول د ورځې له اتیا تر یو سلو شلو حملې کوي د ملي امنیت شورا ویاند وایي وسلوالو طالبانو په تېره یوه اونۍ کې پر افغانانو خپل بریدونه زیات کړي دي رحمت الله اندړ تېره شپه په یوه ټویټ کې ویلي په تېر یوه کال کې په افغانستان کې یو امریکایي سرتیری هم نه دی وژل سوی خو یوازې په یوه اونۍ کې طالبانو پر افغانانو 870 بریدونه کړي دي شغلی اندړ پوښتنه کړې دا کوم ډول جهاد دی چې یوازې د افغانانو پر خلاف روان دی د وسلوالو طالبانو ویاندویانو که څه هم د شغلی اندړ د دغه بیان په اړه تبصره نه ده کړې خو تر دې مخکې د بریدونو د زیاتېدو مسؤول افغان دولت بللی وو د ملي اردو یو چارواکی ادعا کوي چې په بغلان ولایت کې سلو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده د افغانستان په شمال کې د کومانډو لومړی لوا قومندان ډګروال صفي الله محمدي نن رسنیو ته په یوه لیږلې ویډیوي پیغام کې وویل وسلوالو طالبانو ته په تیرو 48 ساعتونو کې دغه مرګ ژوبله په نهرین مرکزي بغلان او د هنۍ غوري ولسوالیو کې اوښتې ده
ترسلو ډیر تلفات لري دوی له ملي پولیسو ملي امنیت او ملي اردو سره په مخامخ جګړه کې وژل سوي تیر شپه د تازه دمه ځواکونو لرسیدو سره د دوی مرګ جوب له زیاته سوي ده که خدای کول زموږ عملیات به دوام لري
بل خو دفاع وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي په بغلان ولایت کې دفاعي او امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي په بغلان ولایت کې په وروستیو ورځو کې جګړه زیات سوي او تیر چهار شنبه بورکا ولسوالی هم د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغله چارواکی وای په میدان وردګ ولایت کې دوه نفوذي کسانو د ملي اردو وطن سرتيري وژلې دي د 203 تندر قل اردو ویان ایمل خان مومن نن ازادي رادیو ته ویل دغه پیښه تیر شپه په میدان شار کې سوي ده
د مرکز اړوند د پولات خان په سیمه کې زمنګ یو پوسټه ده چې په دغه پوسټه کې دوه نفوذي کسانو طالبانو سره لار پیدا کړی پوسټه تر نه وتی دی زمنګ وطن سرتيري په شهادت رسول دي یو تن یې ټپ کړی
شغلی مومند زیاتوی چې نفوذی کسان تر پیش وروسته لسمی تشتیدلی او د پوسټي ټول تجهیزات وسایل او وسلې لزان سره وړي دي د دې حمله مسؤلیت روسه چا نه دی منلې یو امریکایي چارواکی وای متحده ایالاتونو د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته د ستنې دوله لپاره ایران ته خورا زیات امتیازونه منلې دي د امریکا د حکومت یو چارواکی چې نوم یې نه دی اخیستل سوی د هغو مذاکرو د څلورم پړاو په درشل کې دا څرګندونې کړي چې هدف یې د اټومي تړون بشپړ تطبیق ته د واشنگټن او تهران ستنول دي. دغه چارواکي چې پرون یې په یوه ټلیفوني کنفرانس کې څرګندونې کولې وویل ایران دی نور د لویو امتیازونو تمه نه کوي. د ویلي چې ناکامي او بریا اوس په دې پورې اړه لري چې ایران د دغو امتیازاتو د منلو لپاره سیاسي پریکړه وکړي او بیرته د اټومي تړون تطبیق پیل کړي. په ویانا کې د روانو خبرو هدف دا دی چې واشنگټن ته د لارې یوه نقشه برابره سي چې له ایرانه بندیزونه لرې کړي. په زمین کې ایران هغه لګول سوي محدودیتونه رعایت کړي چې پر اټومي پروګرام یې لګول سوي وو. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دی غواړي چې واشنگټن بیرته اټومي تړون ته چې پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ ورڅخه د امریکا د وتلو اعلان کړی وو ستونسي. د جاپان په پلازمینه توکیو او نورو برخو کې د کورونا وایرس له کبله لګول سوی بیړنۍ حالت تمدید کړی سو. تبدسل کده چې په جاپان کې د اولمپیک کېدونکو مسابقو ته تر دریو میاشتو لږه موده پاتې ده. صدر اعظم یوشیهیدا سوگا نن وویل د بیړنۍ حالت چې په پام کې وو د مې میاشتې پر یولسمه پای ته ورسیږي د همدې میاشتې تر پایه دوام کوي. د جاپان د اقتصاد وزیر یاسوتوشی نیشیمورا پرون ویلي چې په توکیو او اوساکا کې د کورونا وایرس نوې پیښې لا هم په لوړه سطحه دي. د تمدید سوي بیړني حالت له مخې بارونه، رستورانونه او نور ځایونه چې الکولي مشروبات پکې خرڅیږي تړلي وي. له خلکو هم غوښتل کیږي چې بې له ضرورت دي سفرونه نه کوي. د سپورت ته بیلابیل رشتو څه باندې 12,000 لوبغاړي به په اولمپیک کې برخه واخلي. دغه سیالۍ تیر کال د کورونا وبا له کبله وځنډول سوې. او سعودي عربستان د عامه او خصوصي سکتور ټولو کارکوونکو ته د کورونا وایرس ضد واکسین لګول جبري کوي. د سعودي عربستان د بشري منابعو او ټولنیزې پرمختیا وزارت د جمعې په ورځ د دې اعلان پر مهال نور جزئیات ورنه کړل. د پلان له مخې به هغه کسان چې غواړي په سعودي عربستان کې کومه وظیفه ولري مجبوره دي د کورونا ضد واکسین ولګوي. وزارت د کاروبارونو له خاوندانو غوښتي چې د خپلو ټولو کارګرو د واکسین کولو لپاره دې لاس په کار سي. په سعودي عربستان کې تر 400,000 او 23,000 ډیر کسان په کورونا وایرس سخت سوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 او FM 3.15 احمد شیبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. تخنیکی چارې شفیق یار مختوری. لوړ پوړي امریکایي پوځي چارواکي وايي له افغانستانه د ځواکونو وتل له پلان سره سم پر مخ ځي. دفاع وزیر لوید آستن او د امریکا د پوځ لوی درسي جنرال مارک میلی پرون وویل چې د دوی په باور افغان ځواکونه هر ډول چمتووالی لري. له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر یو اونۍ مخکې پیل شو او تمه ده چې د دې کال د سپتمبر تر 12 نیټې به بشپړ شي. په اړه نور تفصیل په دې راپور کې
د امریکا د دفاع وزیر وایي د په باور د افغان ځواکونو لپاره به د امریکایي نظامیانو لملاتړ پرته جګړه ننګون کوي. لوید آستن د پنځم په پورس په پینټاګون کې په یو خبري غونډه کې وویل د امریکا متحده ایالاتونو به هر ډول هڅه وکړي چې افغانستان څخه ځواکونه په خوندي سنجول شوی او منظم ډول ووزی او د امریکایي ځواکونو او متحدانو ساتنه موشي.
ولسمشر پریکړه وکړه چې زمونږ په خورا اوږده جګړه کې د امریکا ښکېلتیا پای ته ورسوي او موږ کټ مټ پر همدغه چاره بوخت یو. تروسه چې دا د ایله یو اونۍ تیره شوې د ځواکونو کمیداله پلان سره سم روانه ده. ورسره جوخت په امنیتي برخه کې لخپلو افغان همکارانو سره د اړیکو یوې نوې دوارخیزې بڼې ته اوړو. دلته به موږ په یوه جلا بڼه د خپلو ګډو موخو لپاره کار کوو.
وروسته لاغې چې د جنوري په میاشت کې جو بایدن د امریکا جمهور رئیس په توګه لوړ وکړه دا د دې هیواد د دفاع د وزیر لوید آستین او د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیزانو د کمیټې د مشر جنرال مارک میلی لومړنۍ ګډ خبري ناستوه. جنرال میلی په دې خبري ناسته کې ویل تر اوسه د افغان هوایي ځواک د ملاتړ پر کوم پلان کار نه دی کړی. افغان هوایي ځواکونه د محل تر ډیره د ترمیم، تخنیک او روزنې په برخه کې پر امریکایي ځواکونو تکیه دي. مارک میلی ویل د امریکا ځینې مرستې بل بهر تر سره شي خو په وینای چارواکي پر دې هم غور کوي چې په دې برخه کې ځینې قراردادونه افغان لوري ته وسپاري کنه. د امریکا د پوز د لوی درستیزانو د کمیټې مشر په افغانستان کې د طالبانو د ورستۍ بریدونو په اړه ویل چې د تیر کال له همدې مودې سره په کې ډیر توپیر نه ویني.
With respect to the Taliban, There continue to be sustained levels.
څومره چې د طالبانو خبره ده نو تر خبري دونه به تر ډیره په یو ثابت کچا د افغانستان پر خپل امنیتي ځواکونو روان پاتوي. په تیر کال کې په یو ورځ د غلیم لخوا لاتیاو تر 160 بریدونه شوي او همدا کچا د میل لمړی نیټه نه هم همدغه ډول پات ده. د ځواکونو د کمولو لپاره راهیسي یعنی د میل لمړی نیټه د امریکا او متحدینو ځواکونو باندې هیڅ برید نه دی شوی او دا د پروسه کاله حالت سره ورتواله لري.
د امریکا د دفاع وزیر ویلی چې شاوخوا 2.5 زره امریکایي سرتیری په افغانستان کې دي. خو د دې هیواد د ټولو ځواکونو لوی درسیس پرون ویل چې د ځانګړو عملیاتي ځواکونو سره په افغانستان کې د امریکایي نظامیانو شمیر شاوخوا 3300 تنو ته رسیږي. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن پریکړه کړې چې د روان کال د سپتمبر 13 نیټه به خپل ټول سرتیری له افغانستان څخه کورتستان کړي. له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو بهیر د میل لومړی نیټه پیل شوې ده. د امریکا د دفاع وزیر وایي تر اوسه د امریکایي ځواکونو په شمول نړیوال ځواکونه د طالبانو یا نورو ډلو لخوا له کوم برید سره نه دي مخ شوي. خو افغان چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له رسمي پیل سره سم طالبانو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې پر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو بریدونه زیات کړي دي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د افغانستان برښنا شرکت وای د کابل په کلکان ولسوالۍ کې د وارداتي برښنا دوه پای نن سهار وختي د ځای پر ځای شویو ماينونو په 14 کیلومتره وړل شوې دي. لدی په شو وروسته د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې برښنا قطع شوې ده. په دې اړه راپور لرو.
په داسې حال کې چې د افغانستان له بیلابیل ولایتونو د سختو جګړو راپورونه ورکول کیږي، په کابل کې د وارداتي برښنا دوه پای د ځای پر ځای شویو ماينونو په 14 کې ویجاړي شوې او د کابل په ګډون یو شمیر ولایتونو ته وارداتي برېښنا پرچاو شوې ده. د افغانستان د برېښنا شرکت ویان سنگر نیازی نن ازادي راډیو ته وویل چې د وارداتي برېښنا بهیر نن سهار د ماينونو په وسیله د برېښنا د دوو پایو له ویجاړېدو وروسته پرې شو.
نن سهار 4 بجې او 15 دقیقې د 260 کیلو ولټ مزي دو پایچ د وارداتي برېښنا پایېدی د کابل ولایت د کلکان ولسوالۍ د میرزا خیلو په سیمه کې د ماینونو د 14 د کابل د لمنځه تللی دي او درېمه پایې هم یو څه تخریب شوې ده.
د وای د سلورمې پایې د لمنځه وړلو لپاره هم ماین ځای پر ځای شوی او خود ملي اردو د تخنیکی ټیم په هڅو شان شو. خغله سنگر دانه وای چې د ستونزبا په 2 ورځو کې حل شي. خو وای چې سیمیتا د برېښنا تخنیکی ټیم رسیدلې او د نړیدلو پایو د بیرته رغولو چارې پیل شوې دي. تر دې دمه د پیښې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلې، خو تر دې وړاندې افغان حکومت په یاد سیمه کې د برېښنا پایو د تخریب په تور د یو شمیر غیر مسؤل وسلوالو د نیولو خبرونه خپره کړي وو. د برېښنا شرکت د معلوماتو پر بنسټ افغانستان له ګاونډي ازبکستان 360 میگاواټ برېښنا اخلي چې 300 میگاواټ یوازې د کابل لپاره ځانګړي شوې ده. افغانستان خپل 80% برېښنا له ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان او ایران څخه واردوي او 30% نور له کورنیو سرچینو تولیدوي.
د وسلوالو طالبانو لخوا د کندهار د دهلی بند نیولو د راپورونو تر خپرېدو وروسته دغه ولایت چارواکي او د عام خلک دغه مهم بند ته د ځان رسولو پاره اندیشنه لري. تر دوه نوې جګړو وروسته په داسې حال کې د دهلی بند په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلی چې ټاکل شوې وه 3 اونۍ وروسته د کندهار لپاره د دغې سترې حیاتي پروژې د ارتفاع د لوړېدو چارې پیل شي. په دې اړه پام وکړئ د تفصیلي راپورت.
د دهلی بند ساتنې پر امنیتي پوسټو د شاوخوا 2 اونۍ سختو جګړو وروسته د تیر چهارشنبه په ورځ دغه پوسټې سقوط او یاد بند په بشپړ توګه د وسلوالو طالبانو لاس ته ولوید. د دغه راپورونو تر خپرېدو وروسته د کندهار چارواکي او عام خلک دغه مهم بند ته د زیان رسولو په اړه اندېښنه لري. د دهلی بند چې د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې موقعیت لري د 202 میلیونه متره مکعب اوبو د ذخیره کولو ظرفیت لري. په کندهار کې د ارغنداب سندیزی حوزې رئیس انجینر توریالی محبوبی ازادي راډیو ته وویل د دهلی بند د ټولو افغانانو ګډه ملي شتمني ده چې په ساتنه کې باید ټولې شکیل غاړي خپل مسولیت ترسره کړي. د شاغلی محبوبی په وینا دغه بند د کندهار د وو ولسوالیو شاولي کوټ، ارغنداب، دامان، میوند، جړی، پنجبایی او ډنډ کرنیز ځمکې او باغونه خړوبوي. د نوموړي په وینا که خدای مکړه دغه بند ته زیان ورسیږي نو دا به د ټول کندهار لپاره یو ستر ناورین وي او خلکو ته به میلیونونه افغانۍ زیان ورسیږي.
زموږ دغه درې عمده فصلونه چې عبارت یې د غنمو، انګورو او انارو څخه د همدغه بند څخه خړوبیږي، تر پنځه اویا فیصده پورې ټول ځمکې باغونه د همدغه بند څخه اوبه اخلي. طبیعي خبره ده چې که چېرې خدای مکړه دغه بند ته کوم زیان ورسیږي، دا به زموږ پر فصلونو اقتصادي مسایلو باندې مستقیم منفي اغېز ولري. ولې زموږ هیله دا ده د شتیلو اړخونو څخه چې دا د ټولو مشترک ملي شتمني ده، په دې کې باید هر شتیل ارګان، هر څوک چې هغه د دې وطن بچی، باید د دې په ساتنه کې ځانګړی رول ولوبوي. هیله مو دا ده چې دغه بند ته کوم زیان ونه وړي. حتی نږدې دغه زموږ د والهاوس انجینري تاسیسات ته څیرمه باید نه نظامي عملیات ترسره شي او نه په دغه برخه کې د کوم جنګ جدل رامنځته شي.
د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی اختر محمد وایي که د دهلی بند ته زیان ورسیږي نو د کرنې په برخه کې به کندهار د اوبو له قحطۍ سره مخامخ شي.
تقریبا دا وطن خلک دي د ښکار به ونه کړي و هم بیا هم نه ویل کېږي که وکړي، خو نو کندهار ټوله بالاخره پېږي. دغه د کندهار دله ده د اوبو بند دی که دا د منځه ولاړ ګر کندهار زراعت ته منځه ځي، هم بیا کورونه، هم بیا باغونه، هم بیا باغچې ټول شان د منځه ځي. نو دا خو برای یو ژمی بل ژمی اوبه شته، نو په دوبي خو به نهشته ګرده باغونه او ګرده زراعت وچېږي د منځه وځي. نو ګرده دغه مشکلات دي، دغه ستونزې دي، ګر کندهار ورسره مخ کېږي.
د ارغنداب ولسوالۍ یو بل وسیدونکی ګل احمد د دهلی بند د کندهار د زراعت په برخه کې د اوبو یوازنی سرچینه بولي او له طالبانو غواړي چې دغه مهم بند ته تاوان ونه رسوي.
اوس چې دلته د ارغنداب بند طالبان لاسته لیدلی، باید طالبان د دې بند سره هېڅ کوم مقاومت نه کوي. ښکاره هغه بند پر هغه خیال باندې ولاړ دي چې مخکې د حکومت په لاس کې حکومت اوبه پر ارغنداب رایله کوي، طالبان هم باید رایله کوي. که څه طالبان په لاس کې، څه د حکومت په لاس کې، مشکل نشته ورور. او کچیر دا د جې بند لاري دا اوبر انس پر دې خوا باندې درغنده پر خوا باندې خلک ډېر ډېر ستونزمن کیږي. واغونه یو چې جوړول کښتونه یو چې جوړ دلته خلک ورور د تکلیف او د مشکلات سره مخ کیږي. بیا ډېر ځپلې دا وس چیر جنگونه او پرغنده کې داسې ستړي دي چې د ماشام په ډوډۍ پر یاري اند یې باغونه ولار دي. وسبا وسبا د انار وصول دي چې دا وبني ورور خلک د پاکه سره مجبور کیږي، مجبور ځانواله پاکه.
چارواکي عوام خلک پر داس محل د دهلی بند د تخریب پاړه اندیشنه شي چې دوی ونی مخ کې د دغه بند یوازنی لوی پل هم د چارواکو په وینا د وسلوالو طالبانو لخوا په بمونو تخریب شوی وو. وسلوالو طالبانو د چارواکو د دغه ایداو او د دهلی د بند د نیول کېدو پاړه تر اوسه څه نه دی ویلي. تر دې مخ کې د کندهار چارواکو ویلي و چې د دهلی بند د ارتفاع د لوړولو چارې به د رواني سور یا غوایي میاشتې په وروستۍ اونۍ کې پیل شي. د کندهار والی روح الله خانزاده درې اونۍ مخکې د خپل درې میاشتنی کار او فعالیتونو د بیانولو پر مهال ویلي و چې د دهلی بند د استملاک ستونزه حل شوې او د استملاکولو د چارې تر پای ته رسېدو وروسته به د دغه بند د دیوالونو لوړولو چارې پیل شي. چارواکي وایي د دهلی بند پروژه څلور برخې لري چې د بند د دیوالونو لوړول، د کرنې د کانالونو ترمیم، د کندهار ښار لپاره د تشاک د اوبو د شبکې جوړول او د 10 میگا واټه برېښنا د تولید ظرفیت پکې شامل دي. د دغه بند پر ټوله پروژه 440 میلیونه ډالر لګښت راځي چې د نړیوال پرمختیايي بانک لخوا ورکول کیږي.
د امنیت په برخه کې دا خبر لرو چې د بغلان ولایت چارواکي وایي چې دغه ولایت ځنګړی افغان امنیتي ځواکونه رسیدلي او وسلوال طالبان د دې ولایت د مرکزی بغلان ولسوالۍ له زاړه شاره په شا کړی دي. دا ولایت تیر شپه د سختو نشټو شاهد وو. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو او په دې خبرونه کې یو جالب مطلب دا لرو چې یو الماس با دې میاشتې په ترڅ کې بولې ته وړاندې شي او ویل کېږي چې شای تر 38 میلیونه ډالر پورې خرڅ شي.
ویوا لا لیبرتا او سر کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیم
کردیم.
نا ازادی رادیو سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړیوال حالات خبر شي.
د ایران د اټومي موافقه پاړه د خبرو د څلورم پړاو په درشل کې یو امریکایي چارواکی ویلي چې امریکا ته 2015 کال د اټومي موافقه پاړه په خبرو کې ایران ته کافي امتیازات ورکړي او د نورو امتیازونو تمدینه کوي. بلخو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي معلومه نه ده چې ایران به د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره د اټومي موافقه د شرایطو د منلو پریکړې ته چمتو شي کنه. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې
د امریکا د حکومت یو جګپړی چارواکی ویلي دی چې متحده ایالاتونو د 2015 کال اټومي موافقه ته د بیرته ستنیدو لپاره ایران ته ډیر امتیازونه ومنل. د چارواکی چې غواړي هویت پټ پاتې شي له پیاوړو قدرتونو سره د ایران د خبرو د څلرم پړاو د پیل په درشل کې پرون لرسنیو سره په ټلیفوني خبري کانفرنس کې ویل چې تهران د نورو لویو امتیازونو تمنه کوي. هغه زیاته کړ چې ورسته لدی د خبرو بریا او ناکامي په ایران پورې تړلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي د روښانه نه ده چې آیا ایران د نړۍ له شپږو پیاوړو قدرتونو امریکا، برتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني سره د 2015 کال د موافقې د شرایطو د منلو پریکړې ته چمتو کیږي کنه. بلینکن له ان بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شو وویل د ایران هغه اقدامات لا هم دوام لري چې د دوی د پروګرام د خطرناکو برخو د بیا پیل امکان برابروي او دا د بلینکن په وینا هغه څه دي چې د اټومي موافقې له مخې بند شوی وو. له ایران سره د اټومي موافقې په اړه خبرې چې په ویانا کې پیل شوی تر ډیره پر دې متمرکز دي چې واشنگټن ته پر ایران د بندیزونو د لری کولو د لارې نقشه برابر کړي او ایران هڅوي چې د اصلي موافقې په اساس خپل اټومي پروګرام محدود کړي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی چې په دې خبرو کې د خپل هیواد د مرکزی پلاوی مشري کوي د می په لومړی نیټه د مذاکراتو د دریم پړاو په پای کې ویل تهران پر خپل دی غوښتنه اوس هم ولاړ دی چې متحد ایالات باید د بانکونو او د تیلو په ګډون د ایران پر بیلابیلو سکتورونو او همدارس پر ځینو افرادو او مؤسسو لګیدلې بندیزونه لري کړي. راقچی زیاته کړ چې په مذاکراتو کې له اختلافونو سره سره یو لړ پرمختګونه هم شته. خو د فرانسې، برتانیا او جرمني ډیپلوماټانو ویل دي چې دا مذاکرات ډیر سوکا پرمخزي. د ویانا په خبرو کې پر دې دریو هیوادونو سربیره د چین او روسي استازي هم برخه لري. خو د امریکا استازي ځکه ګډون نه پکې لري چې دا هیواد لدې موافقه وتلای دی. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال کې د ایران له اټومي موافقه د واشنگټن وتل اعلان کړل او پر تهران یې نور اضافي بندیزونه ولګول او ایران هم په جواب کې له 2019 کال راهیسې د خپل اټومي فعالیتونو په پراخولو سره د دې موافقه له ډیرو شرایطو سرغړونه کړې دي. ستاسو له پیغامونو
زده کندهار ولایت څخه محمد داوود څنګه زموږ پښتنه دادر چې په روزګار د تاسو په شان نو به د احساس مان ته د سیویج د چارواکو څخه مهمه ده دا او د اورمن سپیاران څخه چې شان به پر خپل څه د خوراک او پر خپل څه د کوبای دی څه د پخوا څخه یو فتوا برابر شوی ده. مهمه ده دا چې زموږ आवाज نشر کړي تر څو د تور په او اورمن نظام کې سلام او احترام سید یعقوب د ورزان ولایت د گزار د ولسوالیه ما دا دوه کال کې زموږ په ولسوالۍ کې دا جنگونه دي. زموږ د مخابراتي شبکه کار صاحب را دوه کال باندې کار نه کوي. دا جنگونه دي طالبان سلاسو موږ د بازار یو څو ځای فهمان
صاحب من روکه ما د هلمند ولایت ته خپل پرمارش کیم. ورور حکومت کغواړي چې
محبوبیت پیدا کی فاسد خلق د خپل محبوب نيسته کی دا فاسد خلق چې زوب په خلاص سره هم ابل سره کی ابل سره کی فاسدین به د حکومت صدور سی بس تختل او سره د حکومت همکار دی په وردو په دې مشکل نيسته په خط په د شتابه کی د والد څنګه نیولې د کومندان څنګه نیولې دا ټول لري سی نیر خلق پر ځای حکومت السلام علیکم به احترام
رفیق الله ان د کونړ ولایت د دانګام ولسوالۍ د بیداد د کلینا په دانګام ولسوالۍ کې خلکو قومي تاړه کړې و چې یعنی میان به په نامه شروع او د جنیترو په واسطه نخ کار کاو او نسل کوشي به نه کو نو د لوړپورو چارواکو د وزارت داخله نه مې دا غوښتنه ده چې دغه د دانګام ولسوالۍ نه د اسکر راځي او دلته په غیر قانوني توګه د قومونو په منځ کې میان نیسي سلاوي ورسره وي نو د لوړپورو چارواکو نه دا غواړم چې دغه نامشروع کار مخنیوي وکړي او یوازې د مشروع لارې څخه میان ونیسي تر څو د میانو نسل پایښت پیدا کړي او نسل یې په دانګام ولسوالۍ کې د منځه لاړ نه شي. وسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام درو په دې پروګرام کې هم ستاسو په ژغ ګڼ سب شوی پیغامونه خبرو د بغلان د جګړې په اړه به هم وړاندې خبرونه کې واوري. خوس یو جالب مطلب ټاکل شوی چې د الماسو یو ناویات ټوټه د همدې می میاشتې په دربشته منیټه بولې ته وړاندې شي. اټکل کېږي چې دا نادر الماس شای تر 38 میلیون ډالر پورې وپلورل شي. نور په دې راپور کې
د یو ګلابی رنګ الماس شپارس کراته ټوټه خی په یو نوی ریکارډ باندې وپلورل شي. دا ټوټه د می په دروښته منیټه په هنګ کانګ کې بولې ده خودل کیږي. د اسیا پاسیفیک کریستی اداره کې د غانو د برخې مسوله وی کې سکوای د ساکورا پنوم د دې الماس د هر کرات بایبه ل 1.5 میلیون ډالر څخه پورته وی.
زموږ اټکلي بای د 25 میلیون څخه تر 15 میلیون ډالر ده. د هر ګلابي الماس لپاره د یو قرات بای ریکارډ 2 میلیون 200000 ډالر پاتې شوی. خو اوس د ساکورا الماس د هر قرات بای د 1 میلیون 850000 ډالر شاوخوا کې ده چې اوس هم بدنرخ نه دی.
د ریپورتونو لمخې ساکورا په دې باندې تر ټولو لوی ګلابي الماس ته چی بولې ته وړاندې کیږي. د ساکورا کلمه په جاپانی ژبه کې د ګلاس د تازه غوړیدلو ګلانو په معنی ده چې په پسرلی کې د یو کم وخت لپاره غوړیږي. سره لدی چې د ساکورا د ګلابي رنګ الماس په یاد کرستی داری د غانو د څنګه لخوا 15 میلیون اټکل شوی خو تم کېږي چې په بولې کې به بیا تر 38 میلیون ډالرو لوړ شي. تر دې مخکې د الماسو یو بل ګلابي ټوټه د 2000 میلادي کال د نومبر په میاشت کې په 25 میلیون ډالر پلورل شو چې تر هغه وخت پورې به مخینه ګڼل کېده.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلې لیدلې او لوستلې سي. ازادي رادیو ټکی کام
پدې روزه کې مو تاو د جلال آباد تور ولو او د شری اخلي او پلورون کې سره خاله کو
دا ازادي رادیو درنو ریدونکو ز جلال آباد خار کې ما دغلته ګرمیم دا روزم د خلک د اسکریم او د شری اخو ډیر علاقه مند دي. اکثر خلک د ماخام مزان او روزمات نه ورسته راوځي شریخ خوري او د اسکریم سره ډیر علاقه خای. دلته په خار کې ولاړم یو رور چې امداوس د شریخ په جوړولو باندې بوخت د سره غږی ګستاس نوم شری
زمانم تور محمد ده د سخرو د سیدونکو امام شمشاپور کله
تور محمد استاد چی شه جوړه
شریخ
څومره وخت کیږي چې دا کار
تقریبا داسې دولت دی لس کال کیږي چې زه د شریخ کار کوم.
په دلته ننګر
ام دې ننګرهار کې ملنګ جان واټ کې مخابراتو چوک کې
چا نه ده چلس د کړه
چل می جنغه واستاد می ده پوه شو سخرو کې د غوند شناسره غ غونډې کې ده پوه شو دا غي وس خپل دکان دی عمل ته
څه ډول سم قسمه شریخ جوړول شي
بس دا څه کار دی د کېلې شریخ راځي پوه شو ام راځي پکې توته زميني راځي شتابري نه ده د دې شریخ راځي او اباځ چې ده کانس دا ساده د هغه کې سمسي پودر اچول کې غم راځي پکې
او دا اوس چې ته په بوخت د څډول شریخت
دا ساده شریخت
چې شی پکې ده
دا خالی شوده دی بوره دا نشسته ده پوه شو
او ستړی کېږي نه چې
ستړی کېږم نه وروره تقریبا 2014 کال مونږ دا کار کړی کنه مخته ور سره
یو ډول سپورت هم ده
او سپورت خو صحیح سپورت
چراله بات خو هر وخت هم دغه ساده شریخت خو د اسکریم په بازار کې ډوبي ګرمي هم ده
او
هله کمندان اوس څنګه دي
شکر خو ټیټ ته بازارونه هم خو دی پوه شو ماشاءالله نور دونه ده چې اوس خلک د ډارم ډیر نه راځي او ډیر راځي پوه شو ډیر خلک اکثر له اوس کامې تم جی یو خپل پخونه پوه شو
کله درنه خراب شوی دی شریخت
او خراب شوی هم ده خو بیر او استاد راته ویل چې خیر دی دا خو که وای نور جوړ کا
او دا پودری شو دی ک
دا تازه شو دی ګجرانی بي سود نه راوړي راته
او مطلب گزاره روانه ده
شکر دی الحمدلله
خوشاله اوس
خیر خیر تاسو نه مننه کور ودان
ازادي راډیو په منځني سبا دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.15 اوریدل شي څلور بجې او ډیر شته کې شوې لاند خبرونه له سالی محمد سالی ناور
د امریکا دفاع وزارت له افغانستان د امریکایي او ائتلافي ځواکونو د وټولو د بهیر د خوندیتوب لپاره په افغانستان کې نوري درنه بم غورځون کې او جنگي جټ الوتې کې ګمارلې دي د امریکا دفاع وزیر لوید آستن ویلي چې له افغانستان د سرتیرو وتل له پلان سره سم روان دي د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند وایي وسلول طالبانو په تیر یو اونۍ کې پر افغانانو خپل بریدونه زیات کړي دي رحمت الله انداړ وایي په تیر یو کال کې په افغانستان کې طالبانو یو امریکایي سرتیری هم نه دی وژلی خو یوازې په یو اونۍ کې پر افغانانو 870 بریدونه کړي دي د ملي اردو یو چارواکي ادعا کوي چې په بغلان ولایت کې تر سلو زیات وسلول طالبانو ته په وروستیو جګړو کې مرګ ژوبله اوښتې ده چارواکي وایي په میدان وردګ کې دوه نفوذي کسانو د ملي اردو وطن سرتیري وژلي او تښتېدلي دي یو امریکایي چارواکي وایي متحده ایالاتونو د 2015 نه د کال اټومي تړون ته د ستنېدو لپاره ایران ته خورا زیات امتیازونه منلي دي د جاپان پلازمینا توکیو او نورو برخو کې د کورونا وایرس له کبله لګول سوی بیړنۍ حالت تمدید کړی سو او سعودي عربستان د عامه او خصوصي سکتور ټولو کارکونکو ته د کورونا وایرس ضد واکسین لګول جبري کوي
په لاندو خبرونو کې مو د یو افغان امنیتي مسول په وینا واوریدل چې دا یې وکړه چې د بغلان په ولایت کې طالبانو ته درانه تلفات اوشتي د بغلان ولایتي چارواکي وایي چې دغه ولایت ته ځانګړي افغان امنیتي ځواکونه رسیدلي او وسلوال طالبان د دې ولایت د مرکزی بغلان ولسوالۍ له ساړه شاره پښه کړې دي دا ولایت تیر شپه د سختو نشټو شاهد و طالبانو د مرکزی بغلان او دغه شان د دهنې غوري ولسوالیو د زیاتو سیمو د نیولو ادعا کړې وه په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیر یو ورځ او شپه کې د افغانستان په نهو ولایتونو کې لسکونو طالبانو ته مرشوب لاړولې تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د نامنې دوام خکیل اړخونه یو بل ته د درنې مرګ جوړ لیداړول ادعا کوي د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د دې هواد په نه ولایتونو کې 101 درش طالبان وژل شوی او نه شپېته نور ټپيان دي خو وسلوال طالبان بیا وایي چې افغان ځواکونه ته درنې مرګ جوړ لاړول دي د دفاع وزارت لوري په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلي چې په کندهار، ننګرهار، غزنی، لوګر، اوروزګان، زابل، هرات، هلمند او بغلان ولایتونو کې پر طالبانو هوایی او ځمکني بریدونه کړی دي. خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې په یو شمیر ولایتونو کې افغان ځواکونو د طالب وسلوالو پر ضد پوځي عملیات کړي خو ماتې خوړلې او مرګ ژوبله ورسېدلې ده. نوموړي وویل چې په بغلان ولایت کې نږدې 200 امنیتي سرتیري هم طالبانو ته تسلیم شوي دي. خو د بغلان ولایتي چارواکي وایي چې یاد ولایت ته ځنګړي امنیتي ځواکونه رسیدلي او د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات روان دي د دې ولایت مرستيال ولی زبی الله احساس ازادي رادیو ته ویل
تیرو 43 ساعتونو وسلوالو مخالفینو د بغلان په بیلابیلو ولسوالیو مرکزی بغلان نهرین او دانه غوري کې په زنو امنیتي پوسټو به زنو باندې حمله وکړي چې خوشبختانه وسلوال مخالفینو ته د افغان امنیتي ځواکونو په دفاعي بریدونو کې بیرته دوی ته سخت مرجوب لا وخت ده
دی وایي چې په تیرو 8 سلويختو ساتونکو کې په جګړه کې نږدې سل طالبان وژل شوی دي طالبانو تیر شپه د مرکزی بغلان ولسوالۍ د یو شمیر پوسټو او دغه ولسوالۍ د زوړ خار د نیولو او افغان ځواکونو ته د درنی مرګ ژوبلې د اړولو خبرونه خپاره کړل. اخواله لغمان ولایت هم د جګړو راپورونه ورکول کیږي. د دې ولایت الینګار او لیشنګ په ولسوالۍ کې لتیرو څوره زراحیسي د طالب وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي. د سیمې خلک وایي چې د سختو جګړو لامل خپل مینې پریخي او امن سیمو ته کډه شوې دي. خود لغمان والی رحمت الله یارمل رسنیو ته پاستولی پیغام کې ویلي چې په الیشنګ ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد عملیات روان دي او ډیر ژر به نیول شوې سیمې بیرته دولتي ځواکونو ته په لاس ورشي.
وضعیت الیشنګ کې نور بارسوې دي. زموږ عملیات په ډیر ښه ډول سره روان دي. دشمن درانه تلفات لري. څه چې موږ لږ قرار کړی یو هغه د ملکی خلکو ساتنه ده. هیله من یو چې نږدې ورځې کې به دا ولسوالۍ په مکمل ډول سره تشبیه کیږي. کومه لارې چې پرې لارې چې دا ولسوالۍ تر هغه لږ بندي دي هغه به خلاصېږي.
دا په داسې حال کې دا چې د رواني مې میاشتې په لومړۍ نیټه له افغانستان د بهرنۍ ځواکونو وتل پیل شوی. د امریکا د دفاع وزیر پرون پینټاګون کې خبريالانو ته وویل چې تر اوسه پورې د امریکایي ځواکونو په ګډون په نړیوالو ځواکونو مستقیم کوم برید نه دی شوی. د افغانستان ملي امنیت شورا هم ویلي چې وسلوالو طالبانو په تیره یوه اونۍ کې پر افغانانو خپل حملې زیاتې کړې. د دې شورا ویان رحمت الله اندړ تیر شپه په یو ټویټ کې ویلي په تیر یو کال کې په افغانستان کې یو امریکایي سرتیری هم نه دی وژل شوی، خو یوازې په یوه اونۍ کې طالبانو پر افغانانو 1000 بریدونه کړي، هغه څه چې طالبان یې نه مني. په همدې حال کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویلي په تیرو درې اونیو کې د وسلوالو طالبانو په حملو او بریدونو کې لږ تر لږه سل ملکي وګړي وژل شوي. د دې وزارت ویان طارق آریان رسنیو ته ویلي چې طالبانو د روژې میاشتې له پیل راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې لس ځانمرګي او نږدې سل چاودنې کړي چې لامل یې تر 212 وګړي ټپیان شوي هم دي.
د نامنیو پترس کې د بلخ ولایت په یو شپیر ولسوالیو کې چې مجبور شوی دي چې مکتب ته لاړ نه شي. د بلخ د پوهنې ریاست او ولایتي شوراوي چې په نامنیو ولسوالیو کې چې لښپشم ټولګي ورسته شونځي ته د ورتګ اجازه نه لري په دې اړه پام وکړي د راپورت.
اونجا د منطقې مطالب بود. از اونجا ګرختې می جامه دیم پیش خیمه ما مکتب نیست کوم برو.
دا دولس کلن لیمه ده چه پا بلخ که ده چهار بلک ولسوالی ده بیست پیکال کلی اصلی اوسیدون که ده. بیست پیکال سیمه اوس محال پا بش پرتوگه ده طالبانو پا ولکه که ده. لیمه ده خپل کورنی لنور و غرو سره ده جگری لویری ده مزار شریف ده همدرد پروژهی و تکیی که ده ترابی زایا شوی. هغی آزادی راڈیو ته ویل چه ده طالبانو ده وسلوال فعالیت ده زیادوالی و ده جگری لدار و ویری ده کم تا پنا را وڑی. د یاد کمپ په شاوخوا سیمو کې هم د نجونو لپاره کوم منځنۍ ښوونځی نشته. د بلخ د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې په یو شمېر ولسوالیو کې د نامنۍ حضور سبب شوی چې نجونې ښوونځي ته له ورتګ څخه پاتې شي. د بلخ د پوهنې ریاست د اطلاعاتو امر روزبین سعادت ازادي راډیو ته وویل چې د بلخ په 15 ولسوالیو کې نجونې له شپږم ټولګي وروسته ښوونځي ته له ورتګ منع کیږي. ښاغلي سعادت وویل چې په چهاربولک، بلخ، چمتال، دولت آباد او زاری ولسوالیو کې د نامنۍ ترڅنګ په ټولنه کې د ناوړه دودونو لامل هم کورنۍ نجونې ښوونځیو ته له ورتګ منع کوي.
څو موضوعګانې مو وموندلې. یوه هم د ټولنې او کورنیو دودیزوالی دی چې یو شمېر کورنۍ له شپږم ټولګي وروسته خپلې نجونې نه پرېږدي څو ښوونځیو ته ولاړې شي. یو شمېر هم د بد اقتصادي وضعیت له امله ښوونځي پرېږدي.
سعادت وایي سره له دې چې د نامنۍ له امله په بلخ کې کوم ښوونځی نه دی بند شوی، خو د جګړې له خطره ویرې سبب شوي چې نجونې ښوونځي ته ولاړې نه شي. هغه وویل چې په دغو ولسوالیو کې ټولټال 4-4.5 زره نجونې هر کال له شپږم ټولګي وروسته له تعلیم څخه بې برخې کیږي. د بلخ د ولایتي شورا مشر افضل حدید هم مني چې په یو شمېر ولسوالیو کې د ناس ښوونکو د مسلکي معلمینو او ښوونځیو ته د هاتوي دیوار د نشتون په دلیل کورنۍ نجونې ښوونځیو ته له ورتګ منع کوي. د وویل
د مسلکي ښوونکو نشتون او د تدریس د کیفیت ټیټوالی هغه څه دي چې زه یې تاییدوم. په بلخ کې د معرف په برخه کې لویه ستونزه ده. د همدې امله ګڼ شمېر کورنۍ خپل بچان ښوونځیو ته نه پرېږدي.
په همدې حال کې په چهاربولک، چمتال او بلخ ولسوالیو کې له یوې اونۍ راهیسې د طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل شوي. د میلا لومړی نیټه راهیسه له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وټرو بهیر پیل شوی او په پام کې ده ترڅو باندې راتلونکو څلورو میاشتو بشپړ شي. له دې سره هم مهاله د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د طالبانو حمله زیاتې شوې. طالبانو تر دې پخوا د اوربند د اعلام او د بین الافغاني مذاکراتو د بیا پیل لپاره اساسی شرط له هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو د وټلو موضوع بلل ده. سره له دې چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وټلو مسلې د طالبانو د بیا راتګ په اړه اندېښنې زیاتې کړي، افغان جونې هم په راتلونکي کې د خپل تعلیم او تحصیل د دوام په اړه اندېښمنې کړي دي. خولېما په هیواد کې یو له هغه زرګونو نجونو ده چې د طالب او افغان ځواکونو ترمنځ د جګړې ختمېدو ته شېبې شمېري. دا غواړي له هغې وروسته خپل کلي ته ستنه او ښوونځي ته په ورتګ سره راتلونکي کې ډاکټره شي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشاله وسی. د دې بیا هم زفر بازار خوشاله مچ یو بل خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې هم ستاسو هغه پیغامونه خبروم چې په 13 اونۍ کې مو مشتره استولې وو او د خپل سیمو ستونزې مو سره شریک کړې دي. کور مودان مننه کوم د دې پیغامونو څخه. نو د دې لپاره چې پیغامونه ډیر دي، پرله پسې به خبرو کو. لمړی به پایل وکړو د ننګرهار ولایت څخه موږ دی و دوست پیغام ته چې دوی د سړکونو د تخریب پر عوامل باندې او د خلکو پر بیغوري باندې ژغیدل دی په ګډه به سره اورو.
السلام علیکم، جی محمد هم د ننګرهار ولایت د چین لسوالۍ نه سلامونه او نیکی هیلې ازادۍ راډیو اوریدونکو کارکونکو ټولو دوستانو ته وړاندې کوم. زما د ضرورت مزیدي غوښتنه ده چې دغه د شړډل نه شوکان په ټیلرو کې راځي او د شوکان وزن زیات دی، ټول پاخه سړکونه خراب کړ او سړکونو کیفیت ټول د منځه بیوړ. نو دولت له مفکره کې غوښتنه ده چې د چین لسوالۍ مسؤلین چې کوم دی او د غنی خیلو هغه د شوکان نه پیسې په زیاته توګه اخلي او دغه ډک ټیلر په دې سړک خوشی کې ټول پوخ سړک خراب کړ، باید دغه مخنیوي وشي. مخنیوي ولشي دغه سړک په پراتو کې میاش کې د منځه لاړ شي. او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمان صاحب محمد علی رضی اللہ عنہ دا نام صلیل محمود دکې څه دا دغه تر څومره دا خپل شوږي را روان دي. دا موږ مو می ته امر ته ول دا محمود د کلی ته دا د کابل ته څنګه دې ته څه څه دی دا امر دې امر باندې دا خلک دې څو سلام احمد چې لا ته چل عارف شریف دا دار منځ دې دې کار نه خراب دې د څیر څه وخت هم دا دې له
نورستان ولایت مرکز پارون محمد مدنی تاثر په تماس کې ما زه غواړم چې په نورستان کې د غاد خوراکي توکو هغه به یو طاله په نظر شریک لمه. که څه هم متاسفانه معمولا په ټول افغانستان کې د غاد روزي را تکثر از موږ سوداګر او دکانداران چې دي دغه عام خلکو پر وړاندې پرځار دي چې دغه مبارکې نشته په ګټلو سره خلکو سره تخفیف کوي او نرمخ نه کار واخلي، ولې متاسفانه د خلکو هغه ضرورتونه په غلط استفاده سره دلته خوراکي توکي هغه چې دي په لوړه بیه باندې تمامېږي. او زه د نورستان والي جناب حافظ عبدالقیوم او د شروالي رئیس جناب انجینر هدایت الله صاحب نن ډیر زیات مننه کوم چې دیو د مرکز پارون کې په دکاندارانو باندې وګرځیدل او هغه ته د جدي سپارښتنه وکړل چې څنګه چې تاسو هر کو پر وړاندې خوراک توکي په ګران به تم خرڅ کوي نو تاسو به جدي اخلمه سره مخامخ کیږئ. همدارنګه اکثر دکانداران چې دی دلته دا اسپار شوده یعنی تاریخ تیر شوی مرون هم په خلکو باندې خرڅول چې دا هم د خلکو سره یو دوکه ده او جفا ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هر څوک دوکه کوي نو هغه زما امت نه دي. نو بنا زما دغه دکاندار صاحبانو نه دا هیله ده چې دوی باید دغه روزي مبارکې میاشت په کتلو سره خپل احساس سره باید خلکو سره دوکې ونه کی او دغه مبارکې میاشت کې باید دوی خپل هغه خوراکي توکي په لوړ بیه باید خلکو باندې خرڅ نه کی.
نو السلام علیکم اجازه ته دا پیغام پر د مالک خان کوچه خبرې کومه مونږه دا مالونه دا غرو کې پیای مونږ ته لغلوانو سره لغلو سره مخ کې کوم مونږ ته به یې اشرف غنی دی یو مثال اسناد راکوي او بل ته دا اشرف غنی آباد هم په همدې کوچانو ده چې دا کوچان نه وي، دا افغانستان غونتې آباد ده، دا غوښې دا مالونه به د لکومه کې، دا پسونه ده قربانۍ ته به دا خلک مالونه لکومه کې. یو سلام
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلام د هلمند ولایت آزادی تدا پیغام ته زما شروع دزمه آواز سره ځات پر ورسوي. د ټول چارواکو پرې هلمند وضعیت ډېر خراب دی، ولسوالی مشره دی، لارې بندې دي، ښار ټول مشره دی، په ټول اوزو باندې جنگ دی، ګرانی ده، ورور دا خاطر کورنا ده، د دې خاطر بکره باندې کاسې یو تور شپه ده، یې سر مولا خلاصي چې اوس مستو کور ته خدای ولسته ته پوهې په لکاو کورنا پاتې دی. نه دا دی چې کیږي چې بار پر فالانو باندې کاسې شان باندې ګرانی دي، کارای دی، د شپې پر اوزو باندې تکار دی، کمر باندې جنگ دی، چې څه خو دې دارې جمهور دغه دا یلمن وجات مخرا وړي پر جاز خدای دا आवाज ورته وی دا سره ټول ټول ته واکو پرې تر چا پرې یلمن دی وجات یې خګا دوا دی اکل نه خبر خو دې مسلمانان په دغه ځای کې راځي.
نو خپل افغان د خوښ